دوستانو ستړي مو شي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دا 2 بجو په خبرونه کې عموما موږ په دې وخت کې د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کوو. مخکې له دې چې فرشته غنی راشي ستړي وتا او د مخکخو خزو خبرونه درته وړاندې کړي، په مخکې د دې سات خبرونو ته د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د نامنیو پکې د مرګ شوب لو ریپورټونه ورکړل شوي دي. فاینال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د سولې په هڅو په لړ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلې دي. او په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن وبخیا، او په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر اروپایي هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې پر ایران د انتقاد نه کوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، دا کندهار ولایت څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوی دی چې دغلته په دوو ولسوالیو کې تیره شپه د پولیسو، ملي اردو او نورو امنیتي ځواکونو لخوا په مشترکو عملیاتو کې لږ تر لږه 10 کسان وسلوال وژل شوي دي او 8 تنه نور ټپیان دي. د کندهار څخه د ازادي رادیو خبريال په ریپورت کې ویل شوی چې د یو عملیات په ارغستان ولسوالۍ کې شوی او بل هم په خاکریس کې دي. د کندهار د پولیسو ویاند بارګزی د ازادي رادیو خبريال ته په سیمه کې وویل
تیره شپه د کندهار ولایت خاکریس ولسوالۍ د صغیر درای په سیمه کې د ملي اردو سره د پولیسو ګډ عملیات سره شوی د شپه نتیجه کې ونه پر دښمن وژل شوی او شپږ نور زخمیان دي.
په ارغستان کې هم د پولیسو وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې ریپورت ورکړل شوی چې د چارواکو په وینا درې تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. ارغستان او خاکریز د کندهار له نامنو ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د خوست په صبروي ولسوالۍ کې د حقاني شبکې 12 قمندانان او سرګروپان په یو لړ عملیاتو کې وژلي. د ملي امنیت ریاست نن په یوې خبر پاڼه کې د پسیمه کې د حقاني شبکې په مرکزونو هدفمن عملیات بللي او زیاته کړې ده د دې شبکې وژل شوو غړو په تخریبي او ګروپ فعالیتونه او نورو تروریستي ډلو ته د وسلو او مهماتو په انتقال کې لاس درلود. د ملي امنیت د ریاست د خبر پاڼې په وینا په دې عملیاتو کې یو کس ټپي شوی او درې مشکوک کسان له یو اندازه وسلو او مهماتو سره نیول شوي دي. اخوا په سریپول کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د نفتخیز یا د نفتو د تولیدونکو سیمو کې د طالبانو د لمنځوړلو لپاره پراخ عملیات پیل شوي دي. دا خبره عبدالقادر آشنا چې د سرپل والي د ازادي راډیو ته وکړه. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت په وی خبر پاڼه کې دا کړي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 140 کسان وشلي. دفاع وزارت نن سهار په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل د عملیات د افغان هوایي ځواکونو قاطع ماموریت په ملاتړ د اروزګان، کندهار، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، فاریاب، کاپیسا، تخار، کندوز او نیمروز ولایتونو کې شوي. دفاع وزارت د اعلامیې له مخې تر ټولو درنه مرګ ژوبلا د اروزګان ولایت په چارچینو کې وسلوالو ته وختي چې په وینا لږ تر لږه 14 تنه وسلوال وشل شوي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د جګړو او نښتو ریپورټونه ورکړل شوي دي، د سولې د هڅو په لړ کې د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یوار بیا سیمې ته تللی او پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بین الافغاني ډایلوګ په پیلېدو کې د جرمني پر رول خبرې کړې دي. دواړو لورو په دې اړه تېر ماښام په ار کې د کتنې پر مهال هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د بین الافغاني ډایلوګ لومړی دور پیل شي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره پنځشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جرمني پر دغه پیشنهاد غور کوي. ښاغلي خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غنی سره پر دې هم خبرې کړي چې د سولې لپاره نوره نړیواله اجماع رامنځته شي. په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه دي پر ایران انتقادونه نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي. ایرانی رسنیو د محمد جواد ظریف هغه خبرې راخیستې چې پرون یې وویل اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د 2015 کال د اټومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو په اړه پر ایران انتقاد وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په تهران کې له چارواکو سره خبرې کوي. د بل ایراني لوري سره د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال دغه اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول وتلي، خو د تړون اروپایي لاسلیک کوونکي فرانسه، برتانیا او جرمني د دغه تړون د برحاله پاتې کېدو لپاره هڅې کوي. اوس هم په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام په اړه، د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن دوشنبه جنوبي افریقا او ویسټ انډیز سره په خپلو کې مسابقه کوي. په انګلستان او ویلز کې د غروانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپله دویمه لوبه له استرالیا د شپږ دېرش منډو په توپیر وګټله. د لندن په اوال لوبغالي کې هند د لوبې په چي اټاس وګاټه او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. هندوستان د پنځو لوبغاړو په سوځېدو په 500 اوورونو کې استرالیا ته 353 منډې هدف وټاکه، خو استرالیا ونه توانېده دغه هدف پوره کړي. په 500 اوورونو کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېده چې یوازې 314 منډې کړې وي. داو خبر
مخکفی خزی
سلامونه، زه فرشته غنی یم او تاسې د مخکښو ښځو خپرونې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ټولنیزې، اقتصادي او کلتوري ستونزې د دې سبب شوې چې زیاتره ښځې له لارې کاري د فاتر له خنډونو سره مخ وي او هغه امتیازونه چې د دوی حق ګڼل کېږي دوی ته ورنه کړل شي. خو د ښځو د حقونو او ازادیو لاسته بلکه مدني فعالانو او د ښځو د حقونو د بنسټونو فعالیتونه هم لسترګو نشو غورځولی. په زیاتره وختونو کې له دې سره سره چې د هیواد امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضع ښه نه وي، خو مدني فعالان هغه کسان پاتې شوي چې توانېدلي د خلکو اساسي غوښتنې وغواړي او د هغوی رسا غږ پاتې شي. د دې اونۍ د مخکښ ښځې په خبرونه کې محمدني فعاله هیلې اسد میلمنه ده. نوموړي د ښځو پر وړاندې د تبعیض مخنیوي لپاره په میزه کچه د میرمنو، ځوانانو او اړوندو ادارو سره کار کړی دی. هیلی اسد د ننګرهار ولایت د فکری دریز دفتر کې د ښځینه برخې مشره ده. دې بهیر سلګونه ښځې تر پوښښ لاندې راوستي. دوی له دې لارې ښځو ته کاري فرصتونه برابروي، د هغوی د هنري استعدادونو د ودې لپاره کار کوي او دا چې څنګه کولی شي په اداراتو کې د ښځو حضور زیات کړي. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د ازادي راډیو سټوډیو ته راغلي.
ډېره مننه فرشته غني، له تاسې هم چې زمو د دې وړ وګڼلم چې دلته مو راوغوښت وخت راکړو. زه هم خپل ورس له لومړی تاسو ته بیا د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونیک هیلی وایم او هیله ده چې روغ جوړو د صحت په جمو سمالو سي.
ډیره مننه اغلی اسد، تاسو د ننګرهار په خوګیانو کې زیږیدلې، کچېره پایل هم دې ځای وو کوچې د ننګرهار په خوګیانو کې د خزو وضعیت څنګه دی؟
ډیره مننه. دا چې زه په خپل د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی یم. ملته مې پیدایښت شوی دی، لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته پیل کړې دي. کله چې په خوګیانو ولسوالۍ کې زه په ښوونځي کې شاملېدلم، هلته موږ په شمېر له کومې ساحې چې موږ ښوونځي ته تللو په شمېر څو نجونې وو او هغه هم یوازې ځینې به د دې لپاره تللې چې هلته به یو تشویقي بڼه مې په ښوونځي کې مثلا یو څه به یې ورکول، یا به ډېر یو پلار یا ورور یا د نورې کورنۍ د فشار لاندې به چې هلته پلار شي. زه کلته ډېرې ستونزې وي او ځینو زړه نه ښه کولو په خپله میندو پلارونو زړه نه ښه کول چې اولادونه دې هلته لاړ شي. په خپله هغه د سیمې وضعیت دې ته جوړ نه و چې اولادونه دې دې ته وهڅېږي چې هغوی دې لاړ شي ښوونځي ته. کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو نورې ټولنې خلاف، چې هلته نورو پلارونو او نورو کورنیو لورانې نه پرېښودلې، کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ وو. مثلا امنیتي ځوی وسلوال خلک نه پریښودل چې هلته د یو چا لور د ښوونځي ته لاړ شي. په دویم قدم کې هغلته هغه د سیمې وضعیت داسې و چې وسلوالې نښتې به کېدلې، کار او ویره وه. دا ستونزې هم یو. په درېیم قدم کې بیا خپله په ښوونځیو کې ډېرې ستونزې وي. مثلا امکانات نه وو، غسی چې یو خون کې باید څنګه زده کوونکي ته درس ورکړي، کتابونه ورته څنګه ورسیږي، یا نور د صرفه ناستونده دغه ټولو ستونزو سره سره زما پلار او زما کورنۍ دا دا ښه وګڼله او دې ته یې که وایو ژمنتیا وښودله چې زموږ اولادونه باید زده کړې وکړي هغه که په هر حالت کې اوسي.
ستاسو د کورنۍ تاسې لومړنۍ نجلۍ وایي چې مکتب ته ولاړې؟
بالکل، زه د خپلې کورنۍ لومړنۍ نجلۍ یم چې زه اوس فعلا هم زده کړې کوم. الله چې هغه ولسوالۍ کې په خپله زه که درته ووایم له ولسوالۍ بهر زه په خپله کورنۍ کې له زغونو ستونزو سره مخ یم، همدا اوس فعلا هم، ولې له دې ستونزو سره سره بیا هم زه هڅه کوم چې زه خپلو هدفونو ته ځان ورسوم، او دا چې زده کړه زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
تاسې له ستونزو یادونه وکړه، خامخا ستاسې په ژوند کې او ستاسې د کار او فعالیت پر وړاندې د ستونزو په اړه هم غږیږو. درنو اوریدونکو، د اړیکو شمیرې در سره شریکوم، تاسې هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د اړیکو شمیرې د 0995 15 30 40 او 0928 225 55. مونږ سره اړیکه ونیسي او دا غلی هلې اسد نه کومه پوښتنه لري کولای شئ چې مطرح کړي. د تعلیم په برخه کې تاسې ویل چې په خوږیانو کې ډېرې ستونزې وي، که چیرې تاسې ووایئ چې دغه ستونزو کې څومره په خپله مېرمنې دخیلې وي؟ ځکه ځینې وختونه خپله مېرمنې هم دي چې د نورو نجونو یا د نورو مېرمنو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
بالکل، همدغه خبرې ته زه راتللم. ما وویل چې زه تقریبا ما چې ډېر زیات مبارزه هغه زما کورنۍ وکړه، هغه وخت خو زه ماشومه وم، په دې باندې شاید نه پوهېدلم، هغه د زده کړې په ارزښت هم نه پوهېدلم. کله چې هلته وضعیت ډېر خراب شو او خپلې کورنۍ مې ښه نه ګڼله، زه د خپل کور او کلي نه د ولسوالۍ نه هم ووتم، یو بلې ساحې ته د ولسوالۍ لاړم. هلته تر نهم صنف ما زده کړې وکړلې. کله چې نهم صنف ته زه لاړم، غوښتل مې چې لسم سن ته لاړ شم. لسم سن کې زموږ په لسم سن کې ټولې 1 نفر مونږ وو، په یو سن کې مونږ لسم سن ته 1 نفر تللي وو. زموږ دغه د سن تعداد د دې نه پوره کېدو چې مونږ ته د بیل سن جوړ کړي، یعنې مونږ نه استادان و هغه د ښوونځي ادارې غوښتنه د دې وکړله چې تاسې لاړ شئ یا بل ښوونځي ته لاړ شئ، یا نورې ښځې او نورې نجونې وهڅوئ چې هغه چې زده کړې په نیمایي کې پرېښي دي هغوی دې راشي او زده کړې دې وکړي ښوونځي ته دې بېرته راشي تر څو ستاسې دغه سن تکمیل شي. مونږ ډېره هڅه وکړله، تاسې باور وکړئ چې مونږ د دې هڅه هم کړې ده چې مونږ ځینو نجونو پسې کورونو ته ورغلي. خو دا چې هغه لویه ستونزه تاسې یادونه وکړه چې آیا ښځې د دې د خپله د ځان یا د نورو ښځو د زده کړو خنډ کېدلی شي، دا 100% زه تاییدومه. وګورئ، کله چې یوه مور هم ښځه ده، کله چې یوه مور هوډمنه اوسي، کله چې یوه مور ژمنه اوسي، کله چې یوه مور په پرې منه وغواړي چې هغې لور دې باسواده شي او د هغې لور دې زده کړې وکړي او د هغې لور دې مبارزه وکړي، یوه مور که د خپلې لور ملاتړ وکړي، زه 100% په دې باور یم چې هغه لور یو ځای ته رسېدلی شي او هغه لور خپلې زده کړې په پاس ولی شي. ځکه د یو چا ډېر لوی ملاتړی دي او کورنۍ ده چې یو څوک که یو ځای ته رسېږي، تاسې که ترې پوښتنه وکړي نو نه څه چې هغه باید منندوی اوسي، هغه باید هغه کورنۍ ده. نو که یوه مور وغواړي دغه کار وکړي، دویم قدم کې بیا د زده کړو لوی خنډ چې دی په ولسوالیو کې په لرو پرتو سیمو کې د نجونو پر وړاندې، هغه دا دی که فکري رغونه تر ډېره شوې ده، یو څوک زړه ښه کړي چې زده کړې وکړي، لوی خنډ دا دی چې هلته په ماشومتوب کې نجونې ورکول کېږي په کم عمر کې. کله چې هغه ورکول شي، لومړی خو دا چې هغه په کم عمر کې ودېږي، زده کړې نیمګړې پاتې کېږي. دویم قدم چې چغه واده شي، خپل خواخي خپل خسرګنې زرنه کې چغه دی بیا خونځي ته لاړ شي، هغه زده کړې تکمیل کړي. نو خپل ام مور دلته د دې ویلور د زده کړې خن شو، ام یو خواخي چې دواړه مېندې دي.
یو اړیکه بر واخلو، مهرباني وکړئ څوک یې لکون زی څخه.
السلام علیکم، دا د رادیو ټول پارکون کو ردون کو.
علیکم سلام،
هغه لیا سبت سلام دې دې او فری له شو غوړي
کور ودان. څوک یې د کوم زی څخه؟
تعلیم معلومات.
راځي اغلی په همدې وغږیږو چې تاسې له ډېرو ستونزو سره په خوږیانو ولسوالۍ کې مخ شوی او لا هم هلته نجونې په ډېرو سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. راځئ تاسې ووایئ چې تاسې د یوې مدني فعالې د یوې افغانې په توګه هغه ټولنې ته څه کړي دي، څه کار مو کړی؟
ښه، ډېره مننه. راځم دغه د ورور پوښتنې ته هم ستاسې پوښتنې ته هم وګورې. ما وویل چې زه همدغه فعلاً هم له ستونزو سره مخ یم. زه فعلاً یو محصله یم، لا مې زده کړې هغه لسانس هم نه دی، خو تاسې باور وکړئ چې زما کورنۍ، زما هغه ټولنه، زما هغه سیمه زما د زده کړو اوس هم خنډ دی. او هغوی وایي چې یوه نجلۍ که ډېرې زده کړې هم وکړي، ډېر مبارزه وکړي، کورنۍ ډېر ملاتړ هم وکړي، باید دولسم سن وروسته زده کړې ونه کړي. هغوی یا د زده کړو هغه ارزښت اوس هم هغه ولسوالۍ کې هغه خلکو کې کم دی، یا دوی ښه نه ګڼي. دوی وایي چې د یوې نجلۍ لپاره هېڅ زده کړه هېڅ، یا که نجلۍ لوړې زده کړې کوي، ماستري کوي، دکترا کوي، لیسانس کوي، هغې ته هېڅ درد نه دوا کېږي. هغه باید لاړه شي کورنۍ کې کښېني، واده وکړي، بل څه وکړي. دغه مسایل اوس هم زه دغې ستونزو سره مخ یم. له دې ستونزو سره سره دا چې ما پوهنتون ته لاړم، دا چې ښوونځی مې بشپړ کړو، ما بل قدم دا واخیستو چې زه رسنیو ته لاړم. ما هلته رسنیو کې لومړنی غږ زما همدا و چې راځئ دا ختمه کړو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
یوه اړیکه به راواخلو وروسته به ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ ښاغلی قاری پښتون.
اول پرستا غنی سلامونه تاسو باندې کوم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو په تاسو مېرمنه ته
علیکم سلام. ښه راغلاست ښاغلی پښتون.
څه درولې خورې د تیر شوي اختر مرکې درته وایي او فاصله دي تاسو د مېرمنې په باره کې خو موږ دا نظر ورکولی شو. واقعاً په افغانستان کې خوراک چې دا یو کامیابه مېرمن بولم چې انو زه د خرافاتو رواجات سره وتلې ده، او دلته خپل په وطن کې ننګرهار کې فعالیتونه ترسره کوي، وسو څه زمینې ده. د دې سیم پوښتنه دا ده چې تاسو د یو فعالې مېرمنې چې په مدني ټولنو کې اشتراک لري، څه خلکو اورېدلی دي، او څومره په بعضې مواردو کې خلک به د مدني ټولنو څخه سو استفاده کوي د خپل په نفع باندې؟ ستاسو د نام خو به چا سو استفاده نه وي کړې خپل په نفع باندې. او بله پوښتنه مې دا ده، نورې ښځې څومره کولای شي چې پر قدم باندې قدم شي، یو خپل کورنۍ هم کاته ورسره کی تر ستاسو په شان ځای ته ورسېږي
کورودان. خو لومړی به دې ته راشي چې فعالیتونه مو په ننګرهار کې څه وو تاسو یادونه کوله.
ښه، ما یادونه همدې کوله چې له دومره ستونزو سره سره چې زه له ښوونځي فارغه شوم، پوهنتون ته مې لار پیدا کړله، ورسره څنګ کې دا چې ما رسنیو سره کار پیل کړلو. زما یوازینی هدف همدا و چې زه په رسنیو کې داسې یو څوک ثابته شم چې زه د خبرو یوه ژبه پیدا کړم، زه د قناعت یوه ژبه پیدا کړم، او زه په هغه څه وپوهېږم چې نورې ښځې پرې پوهېږي، ولې راخیستلی نه شي، ولې غږ جګولی نه شي. مثلا زموږ خویندې ډېر څه زړه غواړي، غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي، غواړي چې پوهنتون ته لاړ شي، غواړي چې خپلې کورنۍ ته د دې قناعت ورکړي چې زده کړه زما حق دی، ځکه ښوونځي ته ځم زه د بد استفادې لپاره نه ځم، ځکه پوهنتون ته ځم د بد استفادې لپاره نه ځم. ولې دغه د قناعت ژبه یو نجلۍ سره نه اوسي؟ غواړي چې دغه څه وکړي، خپلې کورنۍ ته دغه څه ووي، خپل خاوند ته دغه څه ووي، پلار او ورور ته دا څه ووي، ولې نه شي کولی؟ کله چې زه هلته لاړم، هلته هم له بېلابېل ستونزو سره کورنۍ مې مخالفت وکړي، د پلار ناسکه ورونه او نور د تره زامن دوی راجیک شول، زما مخالفت وکړي چې ولې یو څوک یو پښتنه نجلۍ په رسنیو کې کار وکړي.
دقیقا زه هم همدې ته راتلم چې څنګه له دومره ستونزو سره سره تاسو رسنیو ته راغلي او رسنیو کې کار پیل کړ.
ما وویل چې زه د دغه هدف لپاره لاړم. کله چې هلته زه لاړم، ما چې لومړنی کار بلکه ما خپل ادارې ته همدغه یو خبره یوړله چې ما ورته وویل چې ډېر کله په افغانستان کې بیا په ننګرهار کې خزی د افزارو په توګه استعمالیږي، خزی په رسنیو کې د یوې تشې د ډکولو لپاره راوړل کیږي او دلته کار ورباندې کیږي. زه د دې لپاره کار نه کوم، زه د دې لپاره کار کوم چې زه خپل غږ پورته کوی شم، او هغه څه چې ما کې وړتیا ده یا هغه څه چې زه یې غواړم باید ټولنې ته ورسوم. مالته بیلابیل پروګرامونه وچلول، د نیوز په برخه کې مې کار وکړ. بیا زما لوی درد دا و چې لومړنی کار چې ما د ښځو لپاره کړی دی او همدا اوس هم زه په ډېره د دې لټ کوم چې افغان ښځه او پښتنه نجلۍ باید په رسنیو کې ښکاره شي، هغه باید تلویزیون ته لاړه شي، هغه باید راډیو ته لاړه شي، هغه باید راډیو د نور ښځو لپاره کار وکړي، هغه باید خپل غږ پورته کړي. مهرباني
مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟ علیکم سلام، د افغانستان د کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟
افغانستان د کابل نه مالیکې.
مهرباني وکړئ سردار محمد،
ورکه خو دې کور آباد وي، خدای دې خو سره وکړي، خدای دې نور همت ورکړي چې وطن ته خدمت وکړي. خو دې ټول خدمت د خوارو د غریب نه دې یوې ډلې او نه دې یوې وطن. په خور نه دا پوښتنه کوم چې خورکۍ دغه د مونږ د وحشت سیاست کې د برخه اخیستې ده او که نه؟
یعنی سیاست برخه کې کوم فعالیت کړی او که نه؟ ډېره مننه کورودن. خو لومړی به د ښاغلي پښتون پوښتنې ته راشو، دا چې تاسو څومره توانېدلی د خلکو غږ پورته کړی، او ځینې د دوی په وینا چې ځینې مدني ټولنې داسې دي چې د ځینو کسانو له احساساتو ګټه پورته کوي د خپلو شخصي منافعو لپاره، د تاسو سره خو داسې څه نه دي شوي؟
همدغې دا پوښتنه لږ ما ځواب کړله مخکې، خو بیا غواړم پرې راوګرځم. ما ویل چې کله چې یوه پښتنه نجلۍ او یوه ښځینه رسنیو یا ټولنه کې ښکاره کیږي، ډیر کله دا چې د هغې پورتیا لا کار وشي، ډیر کله چې د هغې ملاتړ وشي، هغې نه د یو افزار په توګه استفاده کیږي. یو بد وخت نه بویم چې ځینې ښځې په خپله دغه کار کوي.
اکثریت دا موضوع موجوده ده که نه؟ اقلیت کې دا موجوده
ده؟ دا اکثریت نه شولې، اقلیت کې ویل شو. په ننګرهار کې دغه برخه ډیره زیاته ده، ځکه هلته په شمیر څو مېرمنې کار کوي، او هغه شمیر باندې چې کار کوي، کله چې د نورو مېرمنو لپاره د دې په خاطر چې داسې کار وکړي په پراسون کې چې هغه ښځو ته د پرمختګ لار واره کی، یا ورته اسانتیا رامنځته کی، هغوی ته لاستونزې رامنځته کی. مثلا ما یادونه وکړله چې په رسنیو کې د ښځو ځینې ښځینه داسې کار کړی چې یوازې د ځان لپاره یې کړی دی، خو ولې ډېر کله تشه دا ده چې هلته په شمېر یوه او دوه ښځې کار کوي. ما لومړنی کار کله چې رسنیو ته راغلم، زما غږ همدا و چې ما نورو ښځو نه غوښتنه وکړله. ما وویل چې راځئ د دې لپاره کار نه کوو چې یوازې زه په رسنۍ د یوې رسنۍ ته شپه ماډه کده د یوې ښځینه غږ وزي، دا نه دا غلطه ده، یو ستا غږ د بلې رسنۍ نه وزي. راځئ د دې لپاره کار وکړو چې ولې په افغانستان کې یوه ښځه منحاز د یوې انسان نشي راڅرګندېدلی، منحاز د یوې وړتیا نشي راڅرګندېدلی چې هغه خپله وړتیا په کار واچي، او هغه خپل حق چې کوم دی یا هغه څه چې دای لري، هغه فرصتونه چې د دې لپاره رامنځته شوي دي، څنګه ترې ښه استفاده وکړي. دویم خبره دوی ویل چې خپل هغه ولسوالۍ خلکو ته مو څه کړي دي، یا هغه چې تاسو مدني ټولنو سره کار کړی یا ځوانانو سره کار کړی دی، بده استفاده. د خپلې ولسوالۍ لپاره ما شاید ډېر څه تروسه نه کړي، ځکه لا هم زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې زه هلته ولسوالۍ ته لاړه شم، خلکو سره کښېنم، کار وکړم. ولې لومړنی کار چې ما د هماغه خلکو لپاره کړی هغه همدا ده چې ما په خپله مبارزه کړې ده، او لا هم دې ته ژمنه یم، لا هم کورنۍ مې دې ته ژمنه ده چې لا به مبارزه کوو، او لا به دې ته کار کوو چې د نورو ښځو لپاره اسانتیا رامنځته کوو، د نورو ښځو لپاره غواړم یو ایډیال شم چې
سره لستونتو غواړي دغه کارونه ترسره کړي او دغه اهداف ته ورسېږي.
ګوري زه دا چې برحال زه مال بیلابیل رسنیو سره کار کړی، اوس ویل نه هم بیلابیل رسنیو سره کار بوخته یم، غواړم همدغې برخې د ښځو غږ ورسوم، هغه ښځې چې خلک نیمګړي ګڼي، یا ښځې چې خلک د دوی استفادې په توګه ترې استفاده کوي، لاغې فکر راوګرځوم. په دویم قدم کې دا چې هلته مونږ بیلابیلو مدني ټولنو سره کار کړی و، لوی کار مو دا و چې ښځې راڅرګندې شي. مثلا وروستۍ بېلګې زه ویلی شم چې مونږ هلته ځینو ښوونځیو ته لاړلو، ښوونځیو کې زده کوونکو سره کېناستو، مونږ لویه خبره زده کوونکو ته دا وه چې راځئ تاسو چې کله له ښوونځي فارغېږئ ځان لپاره یو هدف وټاکئ، غه هدف لپاره مزل وکي، هڅه وکي کورنۍ ته مخینات ورکي. بل خبره مو دا و چې راځي لدی تیر شو چې په افغانستان کې وبد پرهنګ دا دي چې انجلۍ یواسي باید یا مالی مشي یا ډاکټر شي. لدی تیر شو یو خزینه باید یو پیلوټ شي، یو خزینه باید یو انجینر شي، یو خزینه باید وزیر شي، د پارلمان وکیل شي. دا دا دغه لار وای درازي مزل وکړو، د دې لپاره مبارزه وکړو. بلغه د استفادې خبره هم بختون سی بیا د کړل دی دا دود دی، ولی دا چې شخصا زوز د دې ډاډ ورکول شم تر اوسه د کار نه موږ سره شوی دی، غواړم چې دغه کار وشي.
یو اړیکه به بیا هم راوخلو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه فکر کوم اړیکه پریش و رزو دي ته چې تاسو په ننګرهار ولایت کې د فکری دریز دفتر کې د خزینه او د برخې مشر یې. دغه په هیر کې مو څه کارونه د خزو لپاره تر سره کړی، خو ګومان کوم یو بل اړیکه هم لرو، وروسته به دې پوښتنې جواب تر شو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه.
بله سلام علیکم. تاسو ملمنو ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیله ونه کوم. حاجی کریم امانی د زابل ولایت نه پاډې کړم.
حاجی کریم له زابل مهرباني وکي.
د ماده خوځانه څخه دا یو پښتنه ده د سیحای ستا په دغه مبارزه یا په دغه لار تعقیب کړي څومره هندو سره محمد سوي دا د ستا وعده کړی کنه؟ د کډرین سوال می داده ک چیرې ته چا سره وعده کوي هغه ستا هم فکر به یې کنه؟
کورموته رزو لومړی د ننګرهار کې د فکری دریز دفتر د فعالیتونو په اړه وغه کې ګورو سبا دی پوښتنې ته هم بش.
فکری دریز چې د ځوانانو د انسجام او د فکری رغونې لپاره کار کوي، په دغه برخه کې زه د خزینه او د برخې مسؤوله وم. زموږ فعالیتونه بیلابیل و، موږ د خزینه او د فکری او سیاسي شعور د لوړولو لپاره بیلابیل لیکچرې لرلې. د پوهنتون استادان مو راوستل، ډېر فوکس مو په دې و چې خزینه موږ د سټیج سر ته راولو، هغه د رهبرۍ کوم مهم وړین ټکي چې دی چې یوه ښځه باید یوه رهبره اوسي، دغه کار ته مو ډېر کار وکړو. د پوهنتون استادان مو راوستلې، د پارلمان وکیلان مو راوستې، د ولایتي شورا وکیلان مو راوستلې، هلته مو کېنولې، نورې ښځینه مو راوغوښتلې، تر ډېره مو ځوانانې راوغوښتلې، متعلمینې محصلینې. له هغوی مو غوښتنه همدا وه چې تاسې راشئ دلته کېنئ، تاسې واورئ دغه ښځې چې مبارزه یې کړې ده، د پارلمان وکیله ده، دغه ښځه چې د پوهنتون یوه استاذه ده، دغه ښځه چې یوه انجینره ده، خزه چې یو بل دند لري. دوی په همدغه ټولنه کې وي، همدغه ټولنه کې څنګه دوی مبارزه وکړه، څنګه دغه ځای ته راورسېدلې، دا چې اوس د ژوند سطح دوی څنګه ده، دوی په کوم حالت کې ژوند کوي، دا واوري تر څو تاسو ته هم یو اسانتیا رامنځته شي او ورسره څنګه کې تاسو هم لا تشویق شي وهڅیږي. دلته د خزینه او شمیر ډیر زیات او بل برخه دا و چې مونږ ډیر کوشش پدې وکړ چې مونږ هغه چې ورتیاوي پټې دغه ورتیاوي راښکار کړو. مثلا یو خمس سال دا ویل شم چې مونږ خي رسامان لرو، خزینه وکي کله چې تاسو بالکل دغه د هنرونو په برخه کې کله چې خونځي تلار شي، تاسو بل تو ګورئ چې په لزګونو محصلینې په بخنه متعلمینې هغه ډېری ښه هنرونه لري، رسامیانې کوي، بیلابیل شاعران دي، لیکوالان دي، ولی د دوی دغه هنر او د دوی دغه وړتیا تر هم دغه حد ته چې دوی له دولسم سنف څخه فارغ شي، ځکه له دولسم وروسته یا دا ودیږي یا په کور کې ني یا کم متعلم پوهنتون تزی محصله کیږي، نو دغه شاته تری پات کیږي. موږ ډیر کار پدې وکړو چې دوی وهڅو، دوی لا تشویق کو او دوی دغه ورتیا وښکار کو. مثلا دلته مو شاعران راوغوښتل، موږ ورته وویل چې تاسو خپل شعرونه راوړئ، موږ استادان ورته راوغوښتل، ورته مو وویل چې تاسو د دوی شعرونه واورئ، دوی سره لا مرسته وکړئ، دوی ته کتابونه ډالۍ کړئ، دوی هغه لارې چارې ورته وښیئ، دوی دا څنګه نورې پیاوړي کېدلی شي. مثلا د هنرونو په برخه کې موږ ورته وویل چې موږ ستاسو دغه وړتیاوې ښکاره کوو، تر ډېره هماغه هلته بهیر کې یا موږ دلته بیا په فیسبوک کې یو ګروپ جوړ کړو، په هغې کې موږ سره ژورنالستان وي، ځینو لکه تاسې چې دا چې د خزینه په یو خبرونه کې بیا خپل د خبرونه مختوړي دغه یو څوک چې د خزینه د لپاره کار کولو پروګرامونه مختوړل دوی موږ سره ژمنه د دې وکړه چې موږ ستاسو د پروګرام راخلو یا ستاسو د سره خلو پر رسنۍ باندې نشرو ترڅو نور خلک ترې خبر شي. دلته دغه یو جوړښت مو رامنځته کې خلک مو منظم کړل همدغه زموږ لوی کار وو. خوشبختانه بوایم چې هلته موږ چې څوک راوسی دي تر ډېره کاري فرصتونه ورته رامنځته شوي دي ځکه هلته بېلابېل ځوانان راتله د پوهنتون استادان راتله بېلابېلو ادارو مشران موږ راوغوښتل هغوی خپلې خبرې خپل پروګرامونه شریک کړل تر دې موږ وکړل چې موږ د ننګرهار د معرف رئیس او همدارنګه نورو ادارو خلک راوغوښتل او هغه ستونزې چې خلک ورباندې نه وکه کوله موږ ورته وویل تاسې ولس ته وضاحت ورکړئ. همدغه څه و چې زموږ زیاتره خویندې وهڅېدلې هغوی ویل چې موکې وړتیا یې ولې دغې لپاره کار ونه کړو چې هغه خپله وړتیا ټولنې ته ښکاره کړو او کار وکړو. دغه زموږ لوی کار و چې موږ د ښځینه او په دغه فکري بهیر کې وکړې او بیا چې دغه ټولنیز ګروپ مو رامنځته کړلو په همدې خاطر مو رامنځته کړو چې موږ خویندې سره نږدې کړو.
بلې کوم کسان چې په ننګرهار کې دي او کومې ښځینه فعالینې او مدني فعالینې چې هلته فعالیت لري هغوی ډېری دې ته اندېښنه لري کومې نجونې چې رسنیو ته راځي د لنډې مودې لپاره په رسنیو کې کار کوي بیا دندې پرېږدي تاسې هلته کار کړی دی که چېرې راته ووایې چې دلیل یې څه دی او څه د دې سبب کیږي چې نجونې ونشي کولی ډېره موده له رسنیو سره پاتې شي یا حداقل د هغه نارینه چې په ننګرهار کې په رسنیو کې بوخت دي هغسې دوی هم ورسره پاتې شي.
بالکل ما مخکې یو څه یادونه دغه برخې کې وکړله چې د ننګرهار په رسنیو کې لویه ستونزه همدا ده او لویه نیمګړتیا هم همدا ده چې هلته ښځې ډېرې زیاتې کمې دي او زیاتره ښځینه چې راځي هغوی هغه د رسنیو د تشې د ډډې کولو لپاره راځي. مثلا ډېر خبره په دې نه کېږي چې یو ښځینه په یوه رسنۍ کې څومره وړتیا لري یو ښځینه په یوه رسنۍ کې د دې غږ څومره پیاوړی دی او د دې دغه غږ څومره خلک اوري یا د دې غږ څومره د دې جوګه ده چې په خلکو باندې خلکو ور باندې باور وکړي او په خلکو تاثیر وکړي. دې ته څوک نه ګوري یوازې دې ته ګوري چې یوې رسنۍ کې که د لس نارینه وو غږ وزي د یوې ښځینه غږ وزي او تر ډېره به ووایي چې دا چې یوه کلتوري ټولنه ده او سنتي ټولنه ورته وایي هلته ښځینه یا سندریزه خبرونه چلی یا داسې پروګرامونه چلی چې هغه تر ډېره خلک ورسره علاقه نه لري خلکې د دې لپاره نه اوري چې یو څه ترې زده کړي خلکې د ساتیرۍ لپاره اوري او بد وختونه به ووایي چې په کم شمېر خلک دغه پروګرامونه اوري.
تاسې ښځینه خبریالانو د دې وضعیت د بدلولو لپاره څه کړی دي هلته مو چې ډېره موده کار هم کړی؟
موږ بېلابېلو ښځینه او سره کېناستلو په بار بار مو وویل چې راځئ کار دې ته وکړو چې کله چې رسنۍ ته ځو رسنۍ دې ته اماده کړو چې موږ د تشې د ډډې کولو لپاره نه یو راغلي بلکې موږ منحاز ته د یوې انسان منحاز د دغې ټولنې د یوې غړي دا مو انساني حق دی چې زما او ستا غږ باید په یو ډول ووځي. مثلا که نارینه په نیوز کې یا د خبرونو په برخه کې کار کولی شي یو ښځینه هم باید د دې وړتیا ولري او دومره باید پیاوړي شي چې هغه هم نیوز برخه وچلي. بد وختانه به ووایو چې کله چې هلته یوه ښځینه ځي بې باوري ده په رسنیو کې د ننګرهار په رسنیو کې په ډېره پیمانه بې باوري ده هماغه نارینه چې تا سره کار کوي بېرته په تا باندې بې باوره دی هغه وایي چې ته راغلی ما سره دلته کار کوي ولې زه خپلې خور او مېرمنې ته اجازه نه ورکوم چې هغه دې لاړ شي په یوه بله رسنۍ کې دې کار وکړي. همدغه ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری ښځینه چې لاړې شي وړتیا ولري ولې وړتیا یې سوځېږي په هغه رسنۍ کې بېرته یا د ډار یا د نورو ستونزو له امله بېرته ځي په کور باندې کېني.
ډېر کله هغه ټولنه چې د ښځینه خبریالانو لپاره کار کړی دی هغوی ویلي دي چې امنیتي ستونزې د دې سبب کیږي چې زیاتره ښځینه خبریالان یې دندې پرېږدي یا زیاتره ښځینه د رسنیو کارکوونکي دندې پرېږدي.
ګوره دغه خبره چې یو څوک وایي چې امنیتي ستونزې زه وایم چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت که ستونزې شته دی نو په هره برخه کې شته. ومې ویل چې زه یوه متعلمه وم ولې زه له امنیتي ستونزو سره مخ وم. یوه محصله له امنیتي ستونزو سره مخ ده په یوه اداره کې چې ښځه کار کوي له امنیتي ستونزو سره مخ ده نو همداسې په رسنیو کې هم ولې که ښځینه په خپله وغواړي چې په رسنیو کې غږ پیاوړی شي او هغه کومه نیمګړتیا چې د هغه په ډک شي او کورنۍ ملاتړ وکړي او رسنۍ په خپله د خزینه ملاتړ وکړي، خزینه وهڅي، د خزینه هغه نیمګړتیاوي رفع کړي، حل کړي، نو امنیتي ستونزې به د دې لامل نه شي چې هلته ښځې کار ونه کړي. یو برخه چې په دغه برخه کې مونږ کار وکړي، یوه خزینه چې هلته په ننګرهار کې کار یې په رسنیو کې ډېر زیات کړی، ولې بېرته له رسنیو شاته شوي هم، ولې هغه په ټولنه کې نوم یې لرلو چې پیاوړی مېرمن وو، هلته یو جرات یې کړی و، رسنیو سره یې کار کړی و. مونږ هغې ته یو پروګرام جوړ کړي د تشویق په برخه، مونږ ویل چې مونږ دا ستایو ځکه دا دومره پیاوړی و، دا دومره زړور و چې دې له دومره ستونزو سره سره، حال دا چې په ننګرهار کې خبریال نشته، ژورنالیستان یې مونږ لرو ولې خبریالان یې نه لرو چې سای ته لاړ شي راپور جوړ کړي، ولې دې دغه جرات هم کړی و چې هلته لاړ شي راپور جوړ کړي. مونږ بیا د دې لپاره یوه ستاینه غونډه جوړه کړه، ان د دې لپاره مو په وګو باندې څادر واچولو، هغه په دې خاطر دې ته مو ګلان اوړو، په دې خاطر چې لا کیچی اوسو پرسنیو کې کار کوي، دا غي کار بیا ارزښت نه دی، ولیک دا پیاوړی وسی او دا هوډمنه وسی.
د دې سره زو چې احساسې د کارونو پر وړاندې لوی خندونه او ستونزې کومې وي، یو اوریدون چې هم د غستونزه مطرح کړي و،
ستونزې هم دغه بیګا زما کورنۍ یو پلار مور او نور ان کړه مون کابل ته راوړی ده، ځکه چې په ننګرهار کې لاله بیلابیل ستونزو سره مخ وم، مثلا نیتی ستونزې د دې لامل شوې، هم زما د زده کړو لپاره خنډونه، زما کورنۍ زما د زده کړو مخه نیوله، نورې کورنۍ ول ورسره څنګه کې په رسنیو کې زما کورنۍ نه غوښتل چې هلته زه کار وکړم.
وایي کبره واخلو ورسره بس مهرباني وکئ څوک یې لکوم زی څخه.
السلام علیکم، زه سایل کنه ما د ننګرهار څخه تاسو مېرمنې ته سلامونه نه کې هله وړاندې کوم.
مهرباني،
ما د مېرمنې څخه یو پوښتنه د سزا او نظرم دی چې تاسو د سباس کوي، آیا په افغانستان کې تاسو چې په کوم ولایت کې کار کړی دی د تعلیم بس نه مو وارزم د خوندو او د پاره د مدرسې کوم باندې بس هم کړی دی کنه؟ دا علم خو دواړه یو شان فرض دی، علم دنیوي او آخرت وي. نو زه هم چې که چېرې دا خور دا کار کوي نو په کوم ځای کې او که بیا دې سره دا کار یو ځای کې چې دواړه تعلیمونه دیني او دیني تعلیم دواړه وکړي نو هېڅ مشکل خو یې نه دپاره نه شته. کوم مشکل چې پېښېږي هغه په چې یو تعلیم کوي ابل د پاتې نو هغه چې پاتې هغه ګوته نیول کېږي.
کور ودان مننه. تاسو د ستونزو په اړه غږېدی دا چې د همدغه ستونزو له کبله کابل ته کډوال شوي.
بالکل، یو خبره چې ما یادونه وکړله چې په رسنیو کې زما د کار مخه باید نیول شوی وي او ما دغه څه نه غوښتل. ما غوښتل چې زه په رسنیو کې داسې یو څوک پاتې شم چې په راتلونکي کې د خزینو لپاره یو ایډیال شم، چې د ننګرهار په رسنیو کې هم داسې یو څوک و چې کار یې وکړي. او ما چې مخکې یادونه وکړه چې زه چې کله په لومړي ځل یوې سیمه ییزې رسنۍ ته لاړم، مالته خپل مسؤول ته و هغه د ادارې کارکوونکو ته همدا وویل چې زه د تشې د ډکولو لپاره نه یم راغلی، یوازې د دې لپاره راغلی یم چې زه کار وکړم. او
بله، که دې تر شو تاسو ویل چې کورنۍ مو کابل ته کډوال شو ځکه ته ځینې ستونزې وي، آیا دغه ستونزې امنیتي ستونزې وي او کنه ځینو کسانو ته ستخندونه جوړول او ګواښي؟
امنیتي ستونزې یو ډیره کوچنۍ برخه وه، ستونزې شته، ولې دا چې ما وویل چې زه غواړم مبارزه وکړم له ستونزو سره سره، هم که یوه مېرمنه وغواړي، یوه نجلۍ وغواړي، هغه کار کولی شي، زده کړې کولی شي. منم چې له بېلابېلو ستونزو ویرې سره به مخ وي، خنډونو سره به مخ وي، کورنۍ ته به ستونزې پیدا شي، ولې بیا هم مبارزه کولی شي، یعنی مبارزه به ټکنۍ نه شي. په دویم قدم کې زما خپلې کورنۍ، زما د پلار ناسکورونو، د پلار تر زامنو، همدارنګه نورې کورنۍ ستونزې جوړولې، ویلې چې دوی باید کار ونه کړي. مثلا هغوی د دې لپاره ما سره ستونزې جوړولې چې هلته ما د ښځینه یو برخه کې پروګرام چلولی و، انانسري مې کړې وه، کله چې د ننګرهار د ښځو چارو رئیس ما ته ستاینلیک راکړی و، هغه زما عکس په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی و. زما کورنۍ د دې مخالفت وکول شي. زما د کورنۍ د دیوی غړي د دیوی جلی د دیوی ځواني هغه عکس ولې خپور شي. هان تر دې پورې موږ ماستوندې لرلې، ولې بیا هم له دې ستونزو سره سره هم مبارزه وکړله. لاهم هم زما د مبارزې ټکی همدا دی چې زه چې کابل ته راغلی یم په همدې خاطر راغلی یم چې زه دلته زده کړې تکمیلوم، زه به دلته کار کوم، ولې بیا هم زه به ننګرهار ته ځم او زه به د ننګرهارۍ مېرمنې لپاره کار کوم. او هغه ننګرهارۍ مېرمنې چې لوېدلې دي، هغه ننګرهارۍ مېرمنې چې غواړي زده کړې وکړي، تعلیم وکړي، کار وکړي، ولې د دې ژبه ورسره نشته یا د دې دغه وړتیا ورسره نشته چې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي. زه به هغوی هڅوم.
د نجونو د تعلیم په برخه کې د ښځینه معلمینو کموالی څومره جدي ستونزه ده په ننګرهار کې؟
ډېره زیاته په ننګرهار کې او خصوصا په لرو پرتو ولسوالۍ کې د نجونو د تعلیم مخې چې نیسي څو ستونزې دي. یوه ستونزه یې په خپله په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون دی. دویمه ستونزه یې په کم عمر کې د نجونو ورکول دي. درېیمه ستونزه یې هلته امنیتي او کلتوري او دغه ستونزې دي. دا چې بیا دغه هغه ستاسي پوښتنه دا وه چې دا چې ښځینه ښوونکي نشته، څومره ښوونونه یې رامنځته کړي، څومره د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده؟ ډېره زیاته. هلته یو پلار یو ورور فکر کوي که زما لور مثلا که کوچنۍ اوسي تر شپږم صنف پورې اووم صنف پورې که زما لور ځي یو نارینه ښوونکي نه درس وایي دومره یې نه ګڼي، یا هم نوره ټولنه سترګې د دې نه وراړي چې ستا لور ولې ځي ښوونځي ته، هلته یو نارینه ښوونکي درس وایي. ولې که د دې لور اتم صنف ته ځي او هغه د ځوانۍ مرحلې ته داخلیږي، دلته نو ستونزې ورته رامنځته کېږي او نوره ټولنه یو پیغور ورکوي چې ستا لور ځي او یو نارینه ته کښېني او لاغه درس وایي. نو بیا هغه پلار که د هر څومره مبارز پلار اوسي، که د هر څومره د اولادونو راتلونکي ته ژمن پلار اوسي، ټولنه د دې اجازه نه ورکوي. هغه مجبور مکلف دی چې خپله لور له ښوونځي وباسي او په کور باندې کښېني.
دا وضعیت په لرې پرتو سیمو کې حاکم دی که په جلال آباد ښار کې هم دا ستونزې وجود لري؟
دا چې زه هم په جلال آباد ښار کې له ښوونځي فارغه شوې یم او فعلاً هلته مې کار کولو په دغه برخه کې ښوونځیو سره ناسته ولاړم ډېره زیاته وه. نو دغه ستونزه په جلال آباد ښار کې ډېره زیاته کمه شوې ده او دغه ستونزې حل شوې دي. که په کمه پیمانه اوسي، بیا هم هغه دغه خلک او یا هغه پلرونه یا ورونه یا کورنۍ ډېره دا پیغور نه ګڼي چې د دې لور د له نارینه ښوونکي درس وایي. ولې په ولسوالۍ کې هم شمیر کم دی، او هم هغه ټولنه او هم هغه کورنۍ زړه نه ښه کوي چې هغه د له نارینه ښوونکي درس وایي. نو دواړه ستونزې، هم کلتوري ستونزې او هم نشتون، دواړه د دې لامل شوي چې د نجونو د تعلیم مخه ونیسي. ولې په جلال آباد ښار کې بیا کم شتون یې نه شو رادولی، ولې بیا دغه هم ډېره حاکمه نه ده دغه ستونزه چې یوه کورنۍ دي خنډ جوړ کړي د لور لپاره، د خور لپاره چې ول نارینه درس وایي.
بله، ښاغلی حاجي کریم له زابله چې اړیکه نیولې وه، غوښتلې چې په دې اړه هم پوښتنه وکړي چې تاسې واده کړی دی که نه، او که غواړي چې واده وکړي. تاسې یادونه وکړه چې په ننګرهار کې په زیاتره سیمو کې نجونې په کم عمر کې ودېږي. تاسې غواړئ له څه ډول یو چا سره واده وکړي، څه ډول فکر ولري؟
هغه د ستونزو یادونه خو ما وکړله چې زه له څومره ستونزو سره مخ شوې یم، او لا هم له څومره ستونزو سره مخ یم. ولې زما هوډ دا دی، زما خبره دا ده چې مبارزه د ژوند هغه یوه مهمه برخه ده، او کله چې مبارزه په ژوند کې ونه شي، هغه نو که هغه انسان هر څومره وړتیا ولري، بیا هم هغه وړتیاوې سوځېږي، بیا هم هغه انسانان ماتیږي. نو مبارزه به کوو. او ما د دې یادونه هم وکړه چې که هر څومره ستونزې واوسي، یوه نجلۍ هوډمنه اوسي، یوه نجلۍ غواړي چې منحیز د یو انسان او منحیز دغه ټولنې د یوې غړي په ټولنه کې راڅرګنده شي، او په ټولنه کې خپل حقونو ته ورسیږي، او خپل ارمانونو ته ورسیږي، یا خپل په ژوند کې کوم هدف ټاکلی د هغې لپاره ورسیږي، او یوه کورنۍ دې ته آماده شي چې هغه د خپلې لور او خور او د مېرمنې ملاتړ وکړي، نو دغه ستونزو څخه بیا هم تېرېدلی شو او یو نیکمرغه ژوند ته داخلېدلی شو. ولې دوی چې یادونه وکړه چې واده، نه ما واده نه دی کړی، زه لا هم ځوانه ما اوسه ما مادګی نه لرم چې واده وکم، ځکه غواړم خپل زده کړې وکړم او په افغانستان کې بلوې سونده باد بختنه وای چې کله یو انجلۍ ودیږي نو بیا لوی باور دی چې هغه زده کړو لري کېږي، هغه د ژوند مبارزه بیا غسی نشي کولی. یو خدا دی چې تر ډیره بله کورنۍ ملاتړ نه کوي، بل لویه نیمګړتیا بیا زموږ په خوانو کې دای چې هغوی فکر کوي که زه واده کوم نو دا یو بیل ژوند ته داخلیږم او هغه ژوند رانه پاتې کېږي، هغه چې زه زده کړې وکړم او مبارزه د ژوند وکړم، او دا چې زه چا سره واده کوم او هغه زما د ژوند یا زما د فکر سره یو ډول وي، مهمه خبره ده. دا موږ وایو مال ته خویندو ته کله به چې ناسته ولاړو موږ ورسره کوله، موږ ورته ویل چې لومړی هڅه وکړئ کورنۍ ته مقینات ورکړئ چې تاسې په کوم عمر کې واده ونه کړئ. هغه عمر چې تاسې متعلمین یاي محصلین یاي هڅه مه کوئ په دغه عمر کې واده وکړئ، کورنۍ مقانع کړئ چې کله چې زده کړې دې بشپړې کړلې بیا واده یو چا سره وکړه. دویم خبره مو دا وه چې که غواړي چې مبارزه وکړي، که غواړي چې مخته تګ وکړي، نو له داسې چا سره مو ژوند شریک کړئ چې هغه مو ارمانونو ته، هغه مو ژوند ته، هغه مو مبارزې ته د قدر په سترګه وګوري او هغه ستاسې له فکر سره جوړي تر څو په راتلونکي کې دا چې ستاسې د لپاره یو خنډ جوړ شي، هڅه به داسې وکړي چې داسې یو څوک را پیدا کړي چې هغه مو ژوند ته یو نیکمرغي شي، هغه مو د ژوند یو ښه ملاتړی شي، هغه مو یو مټ جوړ شي، لا مخته لاړ شي او د نورو خویندو لپاره هم کار وکړي. نو که زه هم یو چا سره واده کوم، داسې یو چا سره به واده کوم چې هغه زما د ارمانونو، زما د زده کړو لپاره نوی بلکې زما مټ جوړ شي.
بله، که راشو دې ته چې په ننګرهار کې او یا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې لري پرتو سیمو کې کله چې میرمنې په ټولنه کې فعالیت کوي او یا د افغان میرمنو د حقونو لپاره کار کوي، ځینې وخت منفی تبصرې هم ورپسې کېږي، ځینې منفی نظرونه یې هم پر وړاندې موجود وي. تاسې د داسې څه سره مخ شوي یې او که مخ شوي یې څومره اغیزه یې در باندې کړې ده؟
دا معمول دی په افغانستان کې چې کله چې یو انجلۍ مبارزه کوي او له کوره راوځي، هغه رسنیو کې ښکاره کېږي یا مدني فعالیت کوي یا د نورو خویندو غږ پورته کوي، طبعاً هلته نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي. لومړی هغه وسله وال ډار او هغه وحشت د دې لامل کېږي چې یوه نجلۍ وډار شي یا وځپل شي، له دغه مبارزې لاس واخلي. په دویم قدم کې بیا لکه تاسو چې ویل چې منفي تفسیرې ورباندې کېږي، یو منفي نظر باندې ورته کتل کېږي. دا معمول دی چې هلته دغه کار په ډېره لویه پیمانه کېږي او ډېرې کورنۍ کله چې یو د هغوی لور غواړي چې مبارزه وکړي، یو ځای ته ځان ورسي، بیا هغه خپله کورنۍ دا ورته یو بېلګه ښایي چې هغه د پلانکي لور کله کور راوتلې دا مبارزه یې کړې ده، خلک ورپسې داسې داسې وایي یا دا باور موجود دی. نو ډېر کله بیا انجونې ماتېږي او هڅه کوي چې ولاد کورنۍ عزت مې خرابېږي، اسما عزت خرابېږي او خلک را باندې نیوکه کوي، نو هغه له مبارزې شاته کېږي.
یوه اړیکه به راواخلو له زابله یو اورېدونکی پر لیکل لرو، مهرباني وکړئ. بلې، زموږ غږ
السلام علیکم کی دزا بل ولایت شاجول ول سوالی سر پتہ ما کیم
مهربانی ست سے غاگ لڑو مهربانی او کہ کوم پختن لری مطرح کی
بل میں محترم میر منی جو خمی تن د سی تاسو خو لو وطن د پر خدمت کوی او را وتلی اس مبارزه می شروع کړی د تعلیمات پیل کړی دي، یو حدم ځای پر سوولی دي، نو دا چې اوازې دي چې د طالبانو حکومت راتلونکی دی یا ګاډی یا یوازې مستقل، نو تاسو خپل خوندیتوب او تاسو خپل عزت او عفت د طالبانو په تحریک کې ویني او چې د حکومت په دې موجوده حالاتو کې سي دا دی اوازې د سپه ارګو په فوټبالو کې نو په دغه ځای کې تاسو ته دې سپېڅلې واوښتي او تاسو ته دې دې زه پی د واوښتي، نو تاسو ته په دې سترګو څنګه ورته ګوري او څه نظر لري؟
بله، کور وطن خو لومړی به دی په د یو بل او دیدون کې پښتنې تر شو چې هغوی فکر کوم ساحل کونړي لنګرار اړ کني ویلی ویلی و چې آی تاسو د نیز تکړې هم کړی دی کنه
د دوی پښتنې څو اړخ لرل چې لومړی خو زما د زده کړو دویم قدم کې دوی د نورو نجونو لپاره د دیني زده کړو د زمینې د مساعدولو خبره وکړله. درېیمه نقطه یې بیا دا وه چې وایي که دیني زده کړې او دغه نورې زده کړې وایي یو ځای وشي څومره د ژوند لپاره مهمې دي او که یوازې وشي څومره په ژوند کې یوه نیمګړتیا ده. ما پخپله دیني زده کړې هغه څومره چې زما لپاره مهمې وي د قرآن کریم تجوید او دغه نور مسایل ترجمه دا مو کړي دي او لا هم کوشش به وکړو چې لا هم په دغه برخه کې زده کړه وکړو او ورسره څنګ کې د خویندو لپاره چې دوی د مدرسې او د دیني زده کړو د زمینې د مساعدولو خبره وکړله. نه په دغه برخه کې کوشش مو کړی دی، د دې لپاره مو هڅه کړې ده چې دیني مدرسو سره اړیکې ولرو. موږ ورسره اړیکې ساتلې دي، هغه خویندې چې دیني زده کړې کړي وي هغوی مو راوستي دي. د نور خویندو لپاره مو پروګرامونه ورسره جوړ کړي دي او هغوی خبرې مو اورېدلې دي، مشورې مو ترې اخیستې دي. دغه کار مو کړی دی، ولې دا چې موږ یو مدرسه رامنځته کړې دا کار مو تر اوسه نه دی کړی. لا به هڅه وکړو چې دغه څه وکړو، ځکه دا هم د ژوند او بیا زموږ د خویندو لپاره ډېر مهمه برخه ده. او بیا دوی دا خبره هم وکړه چې که دیني او دغه نورې زده کړې یو ځای وشي څومره دا مهمه ده چې دواړه زده کړې باید وشي. خو دا هم نشو ردولی که یو څوک ښوونځي ته ځي هغه په ښوونځي کې یوازې ساینس او یوازې کیمیا او فزیک او ریاضي نه لولي، هغه په ښوونځي کې هم دینی علوم لولي، هغه تفسیر لولي، هغه د قرآن کریم تجوید او حفظ او دا مسائل ټول لولي، دینی مسائل په پراخ پیمانه لولي. او ورسره څنګ کې زموږ خویندې لوستې شي، زموږ خویندې په دې وپوهېږي چې لیکو لوست وکولی شي، نو هغه طبعا موږ دینی برخه کې بیلابیل کتابونه لرو، هلته نور بیلابیل اسانتیاوې دي چې یوه خور بیا ترې استفاده کولی شي. ولې که هغه لیک لوست ونشي کولی هغه دیني زده کړو ته هم لاسرسی نشي پیدا کولی. دا 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 بیا ډېره مهمه خبره ده.
تاسو د سولې مشورتي لویه جرګه کې هم ګډون کړی وو، که په دې اړه نظر راکړئ چې د سولې په اړه مو نظر څه دی؟ که له طالبانو سره سوله وشي، آیا ښځې هغه فعالیت وسلری هغه بو کولی شي او کنه؟ یوه اړیکه به بیا هم را واخلو، وروسته به دغه پوښتنې ځواب تر شو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟ بلې، زموږ غږ اورې؟ مهرباني وکړئ، غږ مو په سمه توګه نه لرو. بلې، مهرباني. اړیکه پرې شوه. درنو اوریدونکو، اړیکه چې کله نیسئ نو سم موقعیت غوره کړئ تر څو موږ هم وکولی شو ستاسې غږ په سمه توګه ولرو او تاسې هم زموږ غږ واورئ. مهرباني، د سولې په اړه ستاسې نظر.
ډېره مننه. د سولې مشورتي جرګې غړی وم زه، کله چې مشورتي جرګې ته زه راتللم زما لوی خبره همدا وه چې زه په مشورتي جرګې کې داسې یو ګډونوال اوسم چې یوازې دا نه چې هغه ما سره چې کوم تشویش دی یا د سولې لپاره چې زه څومره ژمنه یم یا د سولې لپاره چې څه کول غواړم یا سوله په کوم قیمت غواړم، دا بلکې زه غواړم چې د نورو خویندو غږ هم د سولې په مشورتي جرګه کې هلته شریک کړم او هغه د سولې په برخه کې چې زموږ خویندې کومې غوښتنې لري، کومې ستونزې لري، هغه ستونزې هم باید حل شي او له هغه ستونزونه هم باید خلاص شي. هلته چې کله موږ ګډون وکړلو، کله چې بیا له دغې مشورتي جرګې دا چې بیا په مشورتي جرګه کې هم زه د یوې کمیټې منشي وم، نو تر ډېره مو هڅه وکړه چې هغه په کمیټه کې چې موږ سره اویا اتیا نفره وو د هغوی غږ په ښه توګه هلته ورسوو. دوی درلودلې له حکومت او وسلو طالبانو نه هغه مو په ښې ډول هلته ماسره کړلې.
غوښتنې کومې وې؟ زیاتره
مثلا دوربند لمړی خبر دوربند کېدل شي له دواړو غړو هم له وسلوالو طالبانو هم له حکومت د خلکو غوښتنه دا وشي اوربند وکړي همدارنګه دا چې د سولې لپاره دلته زشت نظر موجود دی هم په حکومت کې هم په وسلوالو طالبانو کې د حسنیت لپاره یا د سولې د ژمنتیا لپاره دوی باید بندیان خوشي کې ورسره څنګه کې دوی غوښتنه د دې کول شي د سولې په خبرو کې باید خواندي هم ګډونوالي وسی او د ټولنې ټول خلک یوازې ځینی کړي باید په سولې کې خیل نه وسی او یوازې سولې باید سولې لپاره باید دوی کارونه کې بلکې ټول خلک باید هغه شي پکې ګډون وکړي څلورم غوښتنه بیا په لوی کچه امدا و چې هغه لاستراوړنی هغه پرمختګ چې موږ په تیر وخت له سکولونو کې کړی دی موږ باید شاته لاړ نه شو موږ باید مخته لاړ شو
دغه فعالیتونه او په ټوله کې افغانستان پرمختګ په اقتصادي او نورو برخو کې
هم په دواړو برخو کې ځکه موږ وویل چې لومړی سوله د ټول افغانستان لپاره بیا د میرمنو لپاره مثلا لومړنۍ غوښتنه چې موږ کوله هغه دا و چې کلیات اتلس کلن نه لاسته راوړنی دا که نظام وسی دا که پاوز وسی دا که اداره وسی دا که د خزو لپاره ځینې نهادونه وسی د بنسټونه وسی یا د خزو لپاره ځینې ادارات وسی نور د خزو په برخه کې ځینې فعالین وسی دا هیڅ هم باید لمنځه لاړ نشي په دویم قدم کې بیا لوی هغه دا وشي زموږ خواینې باید شاته لاړ نشي مثلا وس خواندی راغلی دی زموږ خواندی وزیران دی موینان دی د پارلمان وکیلان دی پرسنې او کیسمک د خواندو غ برخه ډیر زیات قوی ده دغه دا او همدارنګه د خزو تعلیم دی په هنتون دی په خارج کې د خزو زکری دی نه هیڅ هم باید لمنځلار نشي دغه غ مو ورسولو بیا چې کله لدی زاستان شو په ننګرهار کې بیا الټ په ولایت مقام کې همدغه د مشورتي جرګې خلک راو غختل شو لو تا د ولس خلک ورته راوغوښتل شو له غوښتنې ترې هم دا وکړي چې څه مو ول سمک په نمایندګۍ څه مو راوړل راته غوښتنې مولان ورسېدي په دغه برخه کې هم موږ خپل نظرونه شریک کړو خویندو ته مکنات ورکړو چې موږ ستاسو غږ په ښه ډول رسولې دی او لامه غوښتنه هم دا ده چې هغه څه چې هغه غوښتنې چې حکومت نه دی عملي کړی زموږ غږ په حکومت باندې هم دی چې هغه عملي کړي او هغه د ولس کوم غږ چې و یا د ولس کوم باور چې و هغه شاته ونه غورځي او هغه لاغه شي او بل خبره چې دوی ویل چې که وسلوال طالبان راځي په حکومت کې برخه اخلي یا نظام جوړیږي یا د نظام یو برخه جوړیږي ویره او غوښتنې ویره موږ لرو ټولی خزینه لري د افغانستان ټولی مېرمنې لري هغه په دې خطر چې هغه وخت کې وسلوال طالبان چې دا وس د کوم نظام لرلو دوی خواندو ته اجازه نه ورکول شي ځکه دې وکړي یا دې په اداراتو کې کار وکړي ولی اوس به دغه ستونزې ډېرې حل شوې وي خو بیا هم موږ مطمئن نه یو او زموږ غوښتنه به دا وي چې وسلوال طالبان دې د نظام یو برخه جوړ شي نه دا چې دوی په خپل خوښه یو نظام رامنځته کړي ځکه د دوی نظام هیڅوک نه غواړي او د دوی نظام کې هیڅ داسې کومه برنامه نشته چې هغه دې دغه ټولنې خیر تمام شي بلکې شکونه موجود دي بلکې ویره موجوده ده او خام داده چې دوی له جګړې لاس واخلي او دوی د نظام یو برخه جوړ شي ځکه په نظام کې نظام داسې یو څه دي چې ټول خلک پکې برخه اخیستلی شي زه او بل هر څوک نو وسلوال طالبان که هم که غواړي چې نور د افغانانو وینه توی نه شي نور زموږ خویندې کونډې نه شي زموږ خویندې بورې نه شي نو له جګړې د لاس واخلي او راځي چې له نظام سره د یو ځای شي تر څو همدغه ولس هم هغوی ته په خاص سترګه وګوري دوی قدردانۍ وکړي او په راتلونکي کې د یو نیکمرغه ژوند ټول څښتنان شي
بله تاسو لیکوالي هم کوئ خو څه فکر کوئ په لاندې توګه کې راته وایي څه فکر کوئ کوم مسایل دي چې باید ډېری لیکنې پرې وشي او د افغان ښځو غږ او مهمې ستونزې دي چې هغه باید انعکاس شي
بیلابیلی ستونزې دي بیلابیلی نیمګړتیاوې دي لومړی همدا چې په ټوله کې زموږ ژبې ته کار نه دی شوی چې په پښتو ژبه کې دا چې زموږ ډېرې پښتنې خويندې ډېرې سپل شوې دي په دغه وخت کې د خويند لپاره کار نه دی شوی په ټوله کې باید دې کار شي په دائم قدم کې د خسینه او لوی ستونزې همدا دي چې هغه نیمګړتیاوې چې زموږ خويندې ورسره مخ دي زموږ خويندې اوس هم په افغانستان کې د دوی خزي هغه تر دایره لاندې ژوند کوي مثلا خزه یو نیمګړې برخه ټولنه ګڼي خزه یو کمزوري برخه خلق ګڼي. خزای ودا سی برخه ګڼي چې د کار ورتیا تر ډیره تر اخیستل شوی د ما مخکې ول شي ډیر باور دا چې یو انجلۍ باید یوازې یو ډاکټر شي یا باید یو خون کې شي. ولدا غلطه ده. دلته یو خزه پولیس کېدلی شي، دلته یو خزه ژورنالیست کېدلی شي، دلته یو خزه یو ښه سیاستمدار کېدلی شي که دوی وغواړي. نو په دغه برخه کې غواړم چې په خپل هم لیکنې وکړم، نورې لیکنې هم په دغه برخه کې خلکو نه مې غوښتنه دا ده چې په دغه برخه کې لیکنې وکړي او خویندې وهڅوي چې دوی راووزي، دوی مبارزه وکړي.
سیاست کې مو هم کار کړی دی که غواړي کار وکړي په لنډه توګه؟
بالکل، سیاست د ژوند یوه مهمه برخه ده او دا نه شو هیرولی چې دلته له سیاست ډېرې بدې استفادې وشولې. دلته سیاست نومونه خلکو ډېرې بد تعبیر ترې واخیستلو. ولې زه دا چې په خپله زه د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي یوه محصله یم، زما هدف دا دی چې زه باید یوه سیاسي مبارزه اوسم، زه باید یوه سیاستمداره اوسم. ولې داسې یوه سیاستمداره نه چې د خلکو باور بد استفاده وکم، یا د خلکو یا د خپل د خزو لشتونه د افزارو په توګه استفاده وکم، بلکې زما غوښتنه بدای چې زه داسې یو سیاسي ایدیال اوسم د نور خويند لپاره تر څو نور خويند زما لشتونه زما غل حرکت او پرمختګ نه هغه یو یو عکس واخلي او هغه مبارزه وکي.
ډیر مننه الله اغلی هلې اسات څخه، او درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونه تر دې ته مو را سره ملتیا وکړه. خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. زموږ په لوی الله سپارم. تر بیا ښه اوسئ. په افغانستان کې